द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې په دې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو ته پناه ځایونو ورکولو د تورونو وروستو د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه نشته او دا چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي د شام یاغیان وایي دوی به راتلونکې هفته د ملک د شپږ کاله راهسې روان جنګ ختمولو لپاره قزاقستان کې کیدونکو د امن خبرو اترو کې برخه اخلي او د امریکې نوي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو څو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دوی ترمنځ به بنیادي اړیکو کې بدلون ناراضي او سوکشي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ کې د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي د امریکې مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل سره د پینډی پوځي هیډکوارټر کې د ملاقات په وخت جنرال قمر باجوا ویلي په یو بل الزامونو لګول د اوږدمهاله امن لپاره نقصان دي نوموړي یو ځل بیا ویلي پاکستان کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه نشته چې د افغانستان پر ضد استعمالیږي د پاکستان پوځي مشر دا وینا په یو داسې وخت راغلی چې څو ورځې وړاندې افغانستان کې شوو درې خونړو حملو وروستو افغان مشرانو پاکستان ته ګوتې نیولې وې او ویلي و ترهګر د پاکستان دننه محفوظ مرکزونو نه افغانستان کې دننه حملې کوي د امریکې نوي صدر ډانلډ ټرمپ د سوګن پورته کولو څو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه خپلو یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دوی ترمنځ به بنیادي تعلق کې بدلون ناراضي د امریکې خارجه وزیر جان کیری د بهر هیوادونو د خپل آخري پړاو کې د ګل پورز لندن ته رسیدلی د برطانیې اوسني سیاسي مشرانو لپاره د ګل پورز ملاقاتونو کې تر ټولو زیاته توجه د یورپي یونین نه د برطانیې ځان لکېدو په حق کې د ډانلډ ټرمپ په وینا او د نوي انتظامیه لخوا د برطانیې سره د نوو او ښه دوه اړخیزه تړونونو په باور ورکولو ده د برطانیې خارجه وزیر تیره هفته ویلي دوی اوریدلی چې د امریکې سره تر ټولو ښه او آزاد تړون کولو کې برطانیا په اول نمبر ده د جرمنی چانسلر انګلا مارکل د ګل پورز ژمنه کړې چې د امریکې راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ سره به د جوړجاړي کوشش کوي خو ویلي د امریکایي مشر سره د اختلافونو باوجود به یورپ ته راتلونکي لپاره لار پخپله انتخاب کوي د میرمن مارکل دا وینا د ډانلډ ټرمپ د هغه مرکې په جواب کې راغلی چې پکې نوموړي د نیټو په ائتلاف یو ځل بیا نیوکې کړې وې او ویلي یورپ ته د کډوالو په لانجه کې جرمني تاریخي غلطي کړې د امریکې راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ د ملک 15 صدارت څوکۍ ترلاسه کولو درې ورځې وړاندې د هیواد استخباراتي ټولنې سره یو ځل بیا اختلافونو کې انښتې د سی آی اے ریټایرډ کیدونکي ډایرکټر جان برینن د اتوار پورز یو مرکه کې ویلي ډانلډ ټرمپ نړۍ ته د روس لخوا راپېښې خطرې نه پوره خبر نه دی او ویلي په ټویټر ویبپاڼه د ډانلډ ټرمپ بیانونه د امریکې په ګټه نه دي په څو ګنټو کې دننه ډانلډ ټرمپ د ټویټر د لارې په جان برینن سخت ټکونه وکړل او وی ویل په شام کې حالات دا وخت څومره خراب دي کرایمیا د یوکراین نه جدا کړل شوی او روس خپل نیوکلیر وسله نور هم زیاتوي کم چې ښه خبرونه نه دي د امریکې ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د کانګرس لږ تر لږه شپږې شخړې وایي دوی به راتلونکې جمعې په ورځ د نوي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د سوګن په دستوره کې برخه نه اخلي د امریکې یو تازه نظر پوښتنه ښایي چې 50% امریکایان د ډانلډ ټرمپ په اړه منفي نظر لري امریکایي چارواکي وایي د فلوریدا اورلانډو ښار په یونایټ کلب حمله کوونکي وسلوال عمر متین ښځه د انصاف په لار کې خن جوړېدو په تورونو کې نیولې شوې. اټارن جنرل لوریټا لنچ د کالیفورنیا سان فرانسیسکو سره نږدې د نور سلمان د ګرفتارۍ پخلی کړی دی چېرته چې هغه د خپل زوی سره اوسېده. او په امریکا کې د ګلپورز د افریقایي امریکایانو د مدني حقونو د تحریک مشر مارټن لوتر کینګ د خدماتو په یاد کې ورځ مانځل شوې. څوک چې په قانون له سبا اتش پیتم کې قتل کړی شوی و د مارټن لوتر کینګ په یاد کې په ټول ملک کې جلوسونه بستل شوي او بیلابیلې غونډې شوي. او د ترکی خبری رپورټونه وایي چې د استنبول په نایټ کلب د نوي کال خوشحالو په موقع شوي خونړۍ حملې په شک کې یو تن نیول شوی دی. حوریت ډیلی نیوز ویلي عبدالقادر مشاریپو د استنبول په یو ضلع کې نیولی شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو ته پناه ځایونو ورکولو د تورونو وروسته د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه نشته او دا چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي د عمل مرسته کوي. نوموړي دا خبرې د پینډۍ پوځي هیډکوارټر کې د امریکې د مرکزي کمان مشر جنرال جوزف ووټل سره د ملاقات په وخت کړې دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ کې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي د خبره د پاکستان په سفر د امریکا مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل سره د ریډو کتو په وخت کړی دا. دواړه مشرانو په راولپنډۍ ښار کې پرون ناشته کړې. افغانستان کې د تازه خونړیو پیښو ذمہ پاکستان بللو په اړه باندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا ویلي په یو بل تورونو لګولو سره په سیمه کې دایمي امن ته لوی زیان رسیږي. د امریکایي جنرال تا ویلي چې پاکستان په خپله خاوره د تمام وسلوال ډلو پر ضد بغیر د کوم فرقه پوځي عملیات ترسره کړي دي، خو بیا هم افغانستان په پاکستان د ترخګرو د مرسته کولو یا ورته پناه ورکولو تورونه لګوي. جنرال ووټل د ترخګرو پر ضد د پاکستانی پوځ د هلو ځلو ستاینه وکړه. پاکستانی جرنیل د امریکا جرنیل ته باور ورکړ چې په ګاونډي ملک افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې جاري جګړه کې به پوره پوره همکاري کوي. جنرال ووټل شهدا ته د عقیدت وړاندې کولو په خاطر د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. تېره ورځ د سهارې په وخت د افغانستان د صدر اشرف غنی د دفتر نه جاري شوي بیان کې ویلې شوي دي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا ته ویلي دي چې په کابل کې تېره هفته د خونړۍ بمي چاودنو په شال لاس لرونکي پاکستان کې ژوند کوي او ورته تربیت هم د پاکستان په خاوره ورکړی شوی و، او پاکستان هیڅکله هم د دغو وسلوال ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره کړي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې د اتوار په ورځ جاري شوي بیان کې ویلي وو چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال باجوا د افغانستان صدر سره په ټلیفون د کابل په پیښه کې د مرګ ژوبلو په حق لباندې غمرازي کړې. د دغې ټلیفوني بحث تفصیل د ګل په ورځ د افغانستان د صدر دفتر نه جاري کړی شو. یاد دې وي چې په کابل او هلمند کې تیره هفته شپېتو پورې کسان په ځانمرګي بمي چاودنو کې وژل شوي وو چې پکې د عرب اماراتو 15 سفارتکار هم شامل وو. د کابل صدر دفتر نه جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر ته په ټلیفون ویلي دوی به د ترخګرو څخه د دغې خونړۍ بریدونو بدله ضرور اخلي او دا چې ملک یې د خپل اولس تحفظ کولی شي. صدر اشرف غنی ویلي دي چې په سیمه کې د ترخګرو او تندرو پر ضد د زړه نه جګړه نه کولو سره به په سیمه کې خطره نوره هم سیوا شي او دا چې خپل پاکستان کې هم امنیت خرابېدای شي. د صدر اشرف غنی لخوا په سرکاري ویبپاڼ لګول شوي بیان کې ویل شوي کابل په سیمه کې د امنیت په خاطر د پاکستان سره په سنجیدګۍ سره خبرو لپاره تیار دی.
روایت صف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پاکستان کې او خصوصا د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ډیری مدینه د خلکو ناصافي د اوچتولو او د غایب ساتلو واقعیت روان دي. بلوچستان کې دا واقعیت دومره زیات حد ته رسیدلی دي چې دغلته د دې غایب کړی شو خلکو د خپلو خپلوانو لخوا د دوی د راپیدا کولو دپاره کیدونکو مظاهرو اوس یو د تحریک شکل اختیار کړی دی. خو تیره هفته ښکاري داسې چې د پنجاب صوبې د پینډی او لاهور ښارونو نه د سوشل میډیا د بلاګرانو او مرستیالانو د اوچتېدو او تروس پوری د غیب ساتلی کې دو د واقعیاتو توتی په حاکمانو ته رسیدلی دی. نن د پاکستان د انګریزی ژبې په ډان اخبار کې په دې موضوع د نامتو لیکوال د پرویز هود بای یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د اولسي مرستیالانو تختول. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پینډی د فاطمه جنا د زنانو د یونیورسټی لیکچرر سلمان حیدر کور ته د تلو په وخت د موټر نه په زور کوس کړی شو او چرته نامعلومه ځای ته رسولی شوی دی. نور کسان لاهور سره نږدې یوې علاقې نه اوچت کړی شوي دي. په دوی کې ولسی کارکن سمر عباس، د سوشل میډیا بلاګران عاصم سعید، احمد وقاص ګورایا او احمد رضا نصیر شامل دي. د دوی تر اوسه پورې هیڅ درد درک نه لګي. ډیر کسان دا هم وایي چې د دې غایب کړی شوو کسانو خپل خپلوان د ویرې مقدمې هم نشي درج کولی. ډان اخبار خپل رپورټ کې زیاتوي چې دا ټول کسان تقریبا په یو وخت غایب کړی شوي دي او په دوی پسې کوټلي کار روایه په کار دي. دا ویناګانې هم کیږي چې دا خلق ځینو سرکاري خفیه ادارو اوچت کړی دي. رپورټ زیاتوي چې د غایب کړی شوو کسانو خو نه چا سره دښمنی وه، نه ورته چا خبرداری را لېږلی وو، نه ترېنه بونګې غوښتی شوي وي او نه ورسره د جهادي ډلو لخوا د څه قسمه زیاتي کېدو شهادتونه موجود دي. د دې کسانو خپلو خپلوانو ته د نامعلومه ټلیفونونو نه پیغامونه ورکړی شوي دي. په دې سبب د دوی د تختونکو د ټلیفون د نمبرونو پیژنګلو کول هم ناممکنه ده. ډان خپل رپورټ کې نور لیکي چې د انټرنیټ موبایل استعمالونکو ډون را ایستل د عام تن کار نه دی. نامعلومه فیسبوک یا ویب سایټ چلونکي صرف د سایبر نظام ماهران معلومولی شي. رپورټ زیاتوي چې په غایب کړی شوو کسانو کې د قائد اعظم یونیورسټۍ د پخواني طالب علم احمد وقاص ګورایا معامله د خصوصي اهمیت وړ ده. احمد وقاص ګورایا نن سبا په هالینډ کې تعلیم حاصلي او پاکستان ته د خور واده راغلی وو. د ده تختونکي یقینا چې د ده پاکستان ته د راتلو د وړاندې نه په انتظار وو. د دې کسانو په غایبولو کې د مملکتي خفیه ادارو د لاس لرلو په حق له شکونه هغه وخت نور زیات شول کله چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اعلان وکړو چې دی د دغو کسانو په باب له خفیه ادارو سره په رابطه کې دی. چودري نثار علي خان د ډاکټر سلمان حیدر په خیر خیریت سره او زر تر زره د راویستو امید ښکاره کړی دی خو د نورو کسانو په حق لیې څه نه دي ویلي. په ډان کې د چاپ شوي رپورټ لیکوال پرویز هودبای لیکي چې تختولی شوو کسانو کې یو تن احمد وقاص ګورایا سلور کاله وړاندې دته پاکستان کې د یوې حقیقت پسنده او د منطقي معاشرې د قیام د رابطه کار په حیث یو ایمیل را لېږلی وو او دته یې لیکلي وو چې ده او د ده یو ډله ملګرو پاکستان کې د یوې مناسبې منطقي او په دلایلو د بنیاد لرونکي معاشرې قائمولو دپاره شپه ورځ کار شروع کړی دی. د نور لیکلي وو چې مونږ خپل ملک کې د طالبانو نظام نه غواړو او په سوشل میډیا په خپله طریقه د طالبانو مخنیوی کول غواړو. دغه شان سلمان حیدر چې یو نامتو شاعر هم دی، دی په سوشل میډیا اردو کې خپل لیکونه خورای او په خپلو لیکنو کې د توندلاریتوب د ختمولو، بلوچستان کې د هزارګانو د قتلان خلاف او بلوچستان نه د غایب کړی شوو خلکو په حق کې خبرې کوي.
تا د وایس آف امریکا اړی به ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نیخ پنیغه باندې اوری. د ترکی میډیا رپورټونه وایي چې په زرګونو نور پوځیان به شام ته په داسې حال باندې لیږل کیږي چې د ترکی ځواکونه په ستراتیژیکي توګه د الباب مهم کلی واپس اخستو لپاره کوششونه کوي. دغه کلی د داعش په ولخه کې دی. اخواته د شام یاغیان وای چې دی به راتلونکي هفته په قزاقستان کې د ترکی او د روس په مرسته کېدونکو امن خبرو اترو کې برخه اخلي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټونو کې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د ګل په ورځ د شام یاغي ډلو مشرانو ویلي د جنوري په درشته منیټه د قزاقستان په سرخار آستانه کې کېدونکې غونډه کې به په شام کې په ډزبندۍ او د بشري ستونزو په شمول د حکومت لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو خبرې اترې کیږي. په آستانه کې کېدونکې دغه خبرو اترو کې د روس او ایران مرسته هم ترلاسه ده. دغه دواړه هیوادونه د شام صدر بشار الاسد د حکومت حمایت کوي. ترکی هم د دغه خبرو اترو ضمانتي دی، څوک چې په شام کې د یاغیانو ملاتړ کوي. په شام کې حکومت مخالف یاغیانو ته د دسمبر په میاشت کې هغه وخت لوی نقصان رسېدلی و کله چې دوی د ختیځ علی پوخار کنټرول د لاسه ورکو. هم د ګل په ورځ داعش تونرو ګوند په دیار الزور ښار کې پرمختګ کړی او د دغه ښار ختیځې برخې یې د نږدې پوځي مرکز نه جدا کړي دي. په شام کې د جنگ سارنه کوونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي په دغه تازه خطو کې نږدې 2 اتیا کسان وژل شوي دي. دغه ډله زیاتی داعش تونرو ګوند هوایی ډګر یا ایرپورټ ته تلونکي سړکونه قبضه کړي. د شام سرخار د مصر سره نږدې هم د جګړې رپورټونه راغلي، چرته چې حکومتي عسکر هڅه کوي چې هغه سیمه قبضه کړي، چرته چې د اوبو لویه ذخیره ده. په عیني حال کې په ترکی کې ځینې میډیایي رپورټونه وایي چې هیواد به په زرګونو نور عسکر شام ته لیږي. په داسې حال چې ترکی په ستراتیژیکي توګه مهم الباب خارګوټی د داعش وسلوالو نه اخیسته غواړي. تیره میاشت په الباب کې په یو برید کې 14 ترکی عسکر وژل شوي وو. په دغه خارګوټي کې د داعش وسلوال زیاتره ځانوژونکي او د بارودو ډک ګاډي په جګړه کې کاروي. ترکی کې د یو سیاسي ویبپاڼې سره کار کوونکی سیمی آیدیز وایي دغه جګړه ډیره ګرانه ښکاري ځکه تر اوسه الباب نه دی قبضه شوی. دغه سړنکار زیاتوي که څه هم د ترکیې د صدر لخوا په نږدې ورځو کې دا بیانونه راغلي وو چې دغه جګړه د 100 ورځو کار دی، خو دغه لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. نو بیا سوال دا دی چې تاسو څه کوئ؟ دی وایي موږ دغه هر څه په ویتنام کې لیدلي او دغه په نورو ځایونو کې هم شوي. کله چې تاسو یو ځای ته نور عسکر لیږئ نو دغه مطلب دا وي چې تاسو دغلتن ختی یئ. د ترکی پوځ دغلته د عملیات د اګست په میاشت کې پیل کړی وو او د دغه مقصد په شام کې حکومت مخالفه فری سیرین آرمی مرسته کول وو. د ترکی د پوځ یو پخوانی جنرال څوک چې دا وخت په انقره کې د سړنې ادارې سره کار کوي وایي د الباب جګړې د فری سیرین آرمی د جنگ خامې رامخته کړي. دی وایي د پوځ یو خپل طریقې کار وي، د دوی خپل یو انتظام یا ډسپلن وي. د دوی په تربیه کې دوی ته دا ښودل کیږي چې دوی د جنگ په اصولو ښه پوهیږي، خو دغه هر څه په فری سیرین آرمی کې نشته. په شام کې د ترکیې د عسکرو دغه مداخلت وروستو اوس په ترکی کې دا اندېښنې سیوا شوې دي کچارې د دوی پوځ په نورو هیوادونو کې اخته وي نو د دغې به هیواد ته نقصانونه هم وي. ځینې څېړنکاران ګڼي چې د ترکی پوځ په شام کې نښتی دی، که څه هم ترکی دا دریز لري چې دوی د خپل ګاونډ نه د ترهګرۍ نوغې وباسي، خو څېړونکي ګڼي د ترکی د مداخلت مقصد دا دی چې د شام په راتلونکي کې د دوی هم څه غږ وي، خو دوی خبرداری ورکوي ترکی به د دغې هر څه ډېر لوی قیمت ورکوي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو څو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه خپلو یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دې ترمنځ به بنیادي تعلق کې بدلون نه راځي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د بهر هیوادونو خپل اخري پړاو کې د ګل په ورځ لندن ته رسیدلی دی. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د خپل څوکې وخت پوره کېدلو وړاندې دوه اخیری دورو په لړ کې هم 13 ورځې لندن ته رسیدلی دی. په امریکا کې د صدر باراک اوباما د انتظامیه د ناکیدینو په نظر د نوموړي وخت سر ته رسیدلی او دا چې د هغلي کیری دا دوره د برتانیې د مشرانو په ایجنډا دومره مهمه نه ده. دا په داسې حال چې هغوی راتلونکي وخت ته سترګې په لار دي، نه چې په تیر وخت باندې رڼا واچوي. د هغلي کیری د دې دورې په مهال د نوموړي د برتانیې خارجه سیکرټر بوریس جانسن سره ملاقات د شام نورو مسلو لپاره ټاکلې شوې ده. د دین علاوه هغلی کیری د کانټربری بیشپ جسټن ویلبی سره هم یو ملاقات کړي چې پکې دواړو د نړیوال جوړجاړي او مسلو باندې بحث کړي دي. د برتانیې موجوده مشرانو لپاره زیاته د توجه خبره هغه وا کوم چې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په خپل خبرو کې د بریگزټ یعنی د اروپایي اتحاد نه د بیلیدلو لپاره د برتانیې د رای اچونکو د فیصلې په مرسته کې وا. د دین علاوه د هغوی لپاره د نوموړي د نوې تجارتي معاهدو خبرې خبرې ډېرې د توجه وړ دي. د برتانیې خارجه سکتر هاغلی جانسن ته تیرونه د نوې صدر د واک لپاره سوګند پورته کول وړاندې د دې یقین ملاوېدلو سره ویلي چې دوی د امریکا سره د آزاد تجارت لپاره معاهده په پیرس کې په اول نمبر دي. صدر باراک اوباما تیر کال برتانیې ته خبرداري کړې وه که چېرې دوی د اروپایي اتحاد نه د بیلیدلو لپاره رای اچوي نو کېدی شي د تجارتي معاهدو په پیرس کې رستو لاړ شي. خو د هاغلی ټرمپ د کامیابۍ رستو د نوموړي بیانونو سره نوې خوشبینۍ را پیدا شوې دي. دا یقین دهانی د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے لپاره یو رقم د هرکلی ټکی دي. څوک چې ټاکلې شوې ده چې نن د نهې پر ورځ به د برگزیت لپاره د خپل پلان جوړولو په خاطر پارلیمان ته وینا کوي، خو اوس هم داسې پوښتنې پاتې کیږي چې آیا هاغلی ټرمپ به برتانیا د خپل انتظامیې په لومړي ترجیحاتو کې اچوي او کنا. هم په دې لړ کې د برتانیې د ټایمز او جرمني اخبارونو سره د مرکې په وخت چې کله د نوموړي څخه وپوښتل شول چې آیا د نوموړي انتظامیې په مهال به داسې وي، نو د نوموړي ځواب و چې موږ په سمه لار روان یو، او وی ویل چې زما په فکر یونایټیډ کینګډم یا یو کې په جدا کېدلو کې د عقل نه کار اغستې. نوموړي زیاته کړې چې هیوادونه خپله پیژنګلو غواړي او یو کې هم خپله پیژنګلو غوښته. نو زه یقین لرم که چېرې په هغوی باندې ټولو کډوالو ته په زور بنا ورکولو نه ویلې کېدل نو داسې حالات به نه جوړېدل. د یوې مرکې په مهال ډانلډ ټرمپ د جرمني چانسلر اینګلا مارکل په هغه فیصلې باندې هم د غوسې اظهار وکړو چې پکې نوموړی په برتانیې او د اروپایي اتحاد په غړي هیوادونو باندې د مهاجرو د خپلې کوټې قبلولو لپاره غږ کړی و. نوموړي ویلي چې د ده په فکر دا د نوموړي یوه ډېره غلطه فیصله ده چې ټولو غیر قانونه خلکو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکړي. خو کله چې د میرمن مارکل نه د هاغلی ټرمپ د نوموړي په پالیسۍ باندې د نیوکو په اړه وپوښتل شول نو نوموړي خبریالانو ته وویل چې زه په ځاني توګه د امریکایي صدر د خپل واک لپاره د سوګند اغستلو په تمه یم، نو بیا به یقینا موږ په ټولو لارو چارو باندې جوړجاړی کوو. د امریکا سی این این یوې خبریالې سره د په خپلو خبرو کې هاغلی کیری ویلي چې د نوموړي په فکر د امریکا نوې منتخب صدر لخوا داسې خبرې ډېرې غیر مناسبه دي. هاغلی کیری ویلي میرمن مارکل د کډوالو مسلې ته په ځواب ویلو کې ډېر د حوصلې نه کار اغستې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو باندې بارانونه او د دې ترڅنګ واورې شوې دي. د بلوچستان په شمالي علاقو کې او په غرونو باندې د واورو له کبله خلکو ته مشکلات هم سیوا شوې دي او د ژوند بنیادي سهولتونو ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی د خلکو تګ راتګ کې رکاوټونو کې زیاتوالی راغلی دی. د چمن نه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي د واورو او د خلکو د مشکلاتو په حقله باندې یو رپورټ راکوي.
د حکومتي داوو ترڅنګ نن څلورم ورځ هم د زیاتې واورې له امله د اکثره سیمو رابطې د لوی ښارونو څخه پرې وې او د ایالات لوی لارې لکه کوټه چمن، کوټه کراچي، کوټه سوی او کوټه ژوبلور لای لارو باندې تګ او راتګ کوونکي مسافر او مال بردار گاډو ته سخت مشکلات ور پیښ وو. خو د کان می ترزی مسلم باغ پر مقام باندې د تیر شپې رئیس هر قسمه ټرافیک بند دی او د سیمې څخه راغلي خبرونو کې ویل کیږي سپسوونو موټران په لار کې بند پاتې دي چې په دغه موټرانو کې د پنجاب او صبح خیبر پښتونخوا څخه را روان مسافر او د کوټ څخه و دغه سیمو ته روان دي. خو د دې ترڅنګ توبه کاکړی او توبه اڅکزی کې هم صورتحال د دې څخه څه مختلفه نه دی. د سیمې څخه ادي خلکو د ګرځنده ټلیفون لارې و ډیور ریډیو ته وویل د تیر څلور ورځو راهیسې و دې ته خوراکي مواد نه دي رسېدلي. افغانستان
وای حکومت ته د افات یو مسول دی ګران چې هغه د نه لاي نه لري مترخ نه کوم خورا کی مو واسي دی هغه خو موږ مسجد شاو وسو له هغه وس بند دي نن سره رم ورل او صبح یو حکومت ته زول د افات یو مسول خورا کی مو واد را کی وړ غری و د شان د سره تماس دی
خود زلا کلاو دلا مرستال کمشنر کیسر خان ناصر وویل چې دوی د تیر دوه ورځې په کوښونو د کوټي چمن لوی لار اخلاص کړل او نیټو سپلای او افغان ترانزیت ریډ هم بحال کړي خو توبه اسکزی او توبه کاکړي او نور سیمو ته به هم ډیر ژر بلډوزران واسطه وي چې دغه سیمو لارې خلاصې کړي
موږ دا دوه ورځې په دغه کوشک چې انټرنیشنل روټ و چې مطلب زیاتره انرژي سیمو په دغه خاطر سره کړې ولې توبه دغه خواجه عمران د روغانی سایت ته چې کوم علاقې دي یا بوخري خوا ته چې دي دا ټول علاقې زموږ په نظر کې دي کار پرې لګیا کړی دي او دا کار به تر هغه پورې لګیا چې دا ټولې لارې نیمه یې خلاصې کړي او خلک بیرته له پروژې راوتلي نه یې دوی همدورات اخلي نه
خو د تیرو دوه ورځو راهیسې د کوټې کلا تر مابینځ په لویه لاره کې بند پاته په سوونو موټران د حکومتي چارواکو په هڅو راویستل سو دغه رنګ بولان کلپور لار هم پرانستل سوه خو د دغه لارو څخه د درنو ګاډو تګ او راتګ اوس هم بند دی خو د ایالتي حکومت د بیړني حالاتو په ضد کارکوونکي ادارې لخوا ویل سوي دي چې دغه لارې به هم ډیر ژر د تګ او راتګ دپاره بحال کړل سي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د هری جنوري په دریم ګل امریکنیان د عیسایانو د باپټیست فرقې پادری ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي ډاکټر مارتن لوتر کینګ د امریکې سویلي ریاست الاباما سره تعلق لرلو او د عدم تشدد په ذریعه د اولسي بدلون راوستو تبلیغ کولو د سګنی کال په 15 جنوري به هغه د اتو اتیو کالو پوره شوی وي د ډاکټر کینګ په دې یقینو چې تبدیلی خود به خود ناراضي بلکې دې لپاره شوا شو کوششونه پکار دي ډاکټر کینګ د خپل دې مرام ترلاسه کولو لپاره د عوامي بایکاټونو د عوامي پرلتونو غزولو د امناکو جلوسونو او د سیول نافرمانۍ د نورو امناکو مظاهرو کولو بندوبسونه وکړل د ډاکټر کینګ کول دی چې یو تن قانون مات کی او د هغه ضمیر هغه ته په دې بے انصاف ووي او چې هغه د معاشري د ضمیر دراوي خولو لپاره په خپل جیل قبول کی نو دا په حقیقت کې د قانون انتهایی احترام دی عمدغه شان د اولسي حقوقو مرستيالان کله کله د قصته خو په امناکه طریقه او په عزت سره قانون مات کی چې مقصد د سپین پوسټ خلکو د غیر سپین پوسټو نه محفوظ ساتل وی په داسې عمل دا امید کیږي چې د دې قسم قانون ناجایز والی ته د خلکو پام را وګرځولې شي عمدغه شان یوې زنانه درزنی روزا پارک د الاباما په منګومري خار کې بس کې د خپل نشست نه د پاسېدو او یوې سپین پوستې انګریزي ښځې ته د ورکولو نه انکار وکړو په داسې کولو هغې د قانون خلاف ورزي وکړه او په دې روزا پارس جیل ته ولېږلې شوه خو دې سیز د هغې کړمو ته د ټول قام پام را وګرځولو او په ټول ملک کې د هغې دپاره ډېره زیاته خواخوږي پیدا شوه ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یو کم سلویختو کالو په عمر کې د کال 1918 په 4 اپریل د یو قاتل د لاسه قتل شو خو د هغه ورثه نن هم ژوندی ده په راتلونکو وختونو کې د یو بل نه بیل اوسیدونکي قوانین ختم کړی شول نسلی کرکا قانونا یو جرم وګرځولای شو او هر کله چې نن موږ د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جون او معاشریلا د هغه خدمتونه مانزو نو د امریکای لومبه افریقانه صدر باراک اوباما په دویم ځل د خپل صدارت موده پوره کړي د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر مشر خور ډاکټر کریسټاین کینګ فارس خپل یو بیان کې ویلي دي چې ما چری تصور هم نو کړي چې موږ افریقانو امریکایانو کې و یو تن د امریکای صدر هم جوړیږي د خاغلی اوباما د صدارت په لوري زمون قیادت کول داسې دی لکه چې زمون خپل د مدو مدو ارمان پر جیدو دی د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جون تخپله د هغه په الفاظو کې قتل پکار دی یعنی دا چې اوږد عمر سمانه نه لري اصلي سیز په جون کې کامیابی حاصلول دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.